السلام علیکم. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په افغانستان کې خبريالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د مې پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. د بلې خوا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلی چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د پیل د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 زرو ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلي فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکراین سره د 300 میلیون پاونډ نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یوه وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه لولس مشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه کړې وه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دا یې لا هم سترګې په لاره دی چې د ده غوښتنه به ومنل شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبري مجلې په دوام کې د څو راپورونو تفصیل خبرو. نن د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په یو ځنګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
مواد فی خدای دست داره
زه بیدندی شوم امخ که خبریاله وم او دیر خواه کرمی و خوبوس جمعی کندم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور په اړه خبرګون کودلی چې ویلی و افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخامخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي ده داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي دي، خو خلک د راتلونکي امنیت لپاره اندېښمن دي.
ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، وژنې، راپورونه پکې نو. تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې همدغه سي جدي اوس.
له اوکراین سره د برتانیا د نوې پوځي مرستې جزئیات او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې په دې مناسبت ویلي دا مهمه ده چې افغان خبریالان او رسنۍ له ډار، تاوتریخوالي او خطر پرته کار وکړي. په دې ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما، متحد ایالات، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې افغان خبریالان او رسنۍ په سختو شرایطو کې فعالیت کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بنټ پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
hundreds of media outlets, TV channels.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیونی کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعال وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنز د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبه د مرغ دغه فضا د رسنیو پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لزګونو خبرلان بندیان سیوی، فزیکی حمله ور باندې سوی او ډارول سیوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبرلان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو لستختیو ډاک لار شودونه وځ کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسي لستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شمې پورست په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالان ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرش کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د آزادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیر مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سر د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي لا 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي په افغانستان کې 211 بیلابیل رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ولسوي وهل ډبول سوي بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
و موریدل چې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې په دې مناسبت ویلي دي دا مهمه ده چې افغان خبریالان او رسنۍ آزادانه فعالیت او د خطر له احساس پرته په افغانستان کې کار وکړای شي. د یوې وروستۍ څیړنې له مخې د افغانستان د رسنیو حالات او په افغانستان کې د رسنیو ازادي په خوا د لدی پلوه افغانستان په 122 ځای کې او خو اوس 155 ځای ته رالویدلی دی. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته یوه کره کتنه لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې د اختر اړوند راپورونه هم لرو خو اوس یو بل موضوع. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې دا ستونزه شته هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل معلومه نه ده چې طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر پر مخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښځینه ښوونکي خپل لوی ښارونو کې ماشاءالله شمیر زیات ده، لکه مثال کابل د هرات د بلخ ده او ځینې نور ولایتونه دي. پاتې لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نور سیمې هلته به د پوهنې وزارت پالیسي دا داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي ادارې یاسیګار ویلي دا نه د څرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافي امکانات او خزینه ښوونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نور ښوونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وایي د ښوونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تیرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د ښوونکو د 2000 کمبود بستونو لپاره له 15,000 کسانو آزموینه اخیستي چې په دې شمیر کې 6,000 ښځې وي. نوموړی د غشان د قراردادي ښوونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,200,000 ښوونکي موجود دي چې له دې شمیر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او ښوونځیو ته د تک اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنېدو سره له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وو. هغه بحثونه چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه.
و موریدل چې طالبان وای په یو شمیر ولایتونو کې بنجونو ته د لوړ عمر لرونکو نارینه ښوونکو تدریس کوي. دا مطلب کټ مټ په همدې بنا د ازادي رادیو پر وی پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. دا پانه همدا شی به زما مخه تخلاص ده او ځینې لوی انوانونه یې تاسو ته لولم. یو نوونده دی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي پرته د رسنیزو فعالیتونو غوښتنه وشوه. بل عنوان دی ځینو افغانانو له کلونو وروسته اختر په خپلو اصلي ټاټوبو کې ولمانځه. بل عنوان دی د مطبوعاتو نړیواله ورځ د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونو اندېښنې ډېرې کړې دي. بل راپور دی خلک وایي چې طالبان دي د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. همداراز د اوکراین سره د همکارۍ دوام برتانیا نن ورسره پوځي مرسته اعلانوي. دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر وی پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو اوس هم د اختر اړوند مطالب. افغانان په اډیو ورځو کې هم د اختر په څیر ډاډمن امنیت غواړي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیر شو. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
یو شمیر افغانان د خنړی روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت وسیدونکو لیکوال نقیب الله مومند وای د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په چیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
د اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پراته لکه می پیښ نه تیر شوي. ټول افغان ولست افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه اماراتونه چې دوی وتوانی کې لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغه امنیت خوندي ساتلی وو همداسې دغه امنیت وسات.
د کابل ښار وسیدونکو مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
طالبانو غوښتنه هم داده چې څور زه د اختر په خیر او خوشحالي سره تیر شوي. 14 د زغابو دازې وژنې تختونه د شینو راپورونه پکې نو تمداد چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي وس.
خلک داسې محل په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګیدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډیر خونړی تیر شوه. د ازادي رادیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې لپاره تر څلور وشتمه پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو بریدونو بمباره او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 بیتن نور ټپین شوي وو. خو تر څلور وشتمه وروسته د روژې تر اخر پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځیده چې مرګ شوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د سیشمې پورس ازادي رادیو ته وویل
هر څوک چې ولس امنیت او خوشی خوشحالی تروړي هغه خلک یو شمیر نیول سوی دي او یو شمیر هم د موږ د امنیتی ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اخترېز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لارې خپور شوی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکی وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
سکل د هیواد یو شمیر خلکو له مودو وروسته اختر له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښۍ هم نیمګړې وې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروز کو ته لاړ شي، خو سږ کال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه وو او زه نسم ته کولی چې هلته لاړ شم. ورته خووس و اتمیاشت کیږي چې دکتر فضل چې امنیت خسته ویده او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلی ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی بیا هم د طالبانو په اتمیاشتنۍ واکمنۍ کې لوی لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډیره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شو کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر دریمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته به اجمل اند له نورو مطالبه سره په دې خبري مجله کې ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکرين سره د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. په همدې حال کې د اوکرين پر کلابند شوی بندري ښار ماریوپول د روسي راکټي حمله بیا پیل شوه.
لکه چې روسیې پر اوکرين يرغل پیل کړي د بوریس جانسن لخوا د اوکرين پارلمان ته وینا د یو بهرنی هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو لاره په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسون د یو لړ اقداماتو بستا پیشنهاد کړی چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماټانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نشه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بی برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سوچ روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپول د ښاروال مرستیال سرګی اورلوف بی بی سی ته ویلي له دغه ځایه د نورو کسانو د ایستلو لپاره د اوکراین، روسیې او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانې دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د می میاشتې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړې. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار ور ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو پر رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادۍ څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تیرو شلو کلونو کې درلوده. د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول، او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل غڅبو چې د طالبانو د واکمنۍ پاتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوري غوړولای وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبريالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبريال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بیلابیلو رسنیو سره کار کاوه. نو موړی وایي په وروستیو کې د دونوي په نوم له یو پاکستانی چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لوري ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته ویې ویل چې نور په رسنیو کې کار نشي کولای.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یو خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصتونه مون چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریالی ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بیدندې شوم، مخکې خبریاله وم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 15 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان خزی بیخی له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو.
طالبانو د خپل بیا ځلی واکمنی په پایل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې د تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان د شرعي حجاب مراعاتولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال متی الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یو منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې
شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو پکې غوښتل شوي وو کومېډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش پکې وینه د خبروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خبرونه چې خزې رول پکې لري باید خبرې نشي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرانیز مواد فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بند کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډي پی آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسي سره په تضاد کې وي، ځکه یې بند کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو ترڅنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسول بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاري هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی وو. د طالبانو امنیتي مسولانو د دې دوه خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنونکی بللی او ویلي دي چې طالبانو د نوی قانون نقص کړای دی. د ټولنې سمود مخ کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ځانګړي څانګې ته په ویلي کې لیکلي وو چې په 2022 کال کې خبريالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګ شوې او د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو ځورونه هم ډیره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت لوري خبريالانو ته هیڅ غوښ متوجي نه دی او د رسنیو مخکنی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم سمود مخ کې له طالبانو غوښتي وو چې د خبريالانو ویرول دی ودر د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا اميري هم سمود مخ کې خپلواکي رسنۍ د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې بللې وي او ټینګار کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقوقو د څار سازمان هم د رسنۍ په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورستر بلی ډیریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی زی است که رسانه‌ها
د مطبوعاتو د ازادي ورس په دې معنی ده چې رسنی په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما لبد مرغ په افغانستان کې ورستر بلی د رسنیو او خبريالانو په وړاندې ستونزې ډیریږي. تملرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځتلو مخه ونیسي،
اقدام نمایان و
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي لا آزادی رادیو سره په خبرو کې د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
رای از ایجاد کمیسون رسنیزي وته
لارې د رسنیزو سرغړونو د کمیسون جوړول دي چې د خبريالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدی کمیسون ته ورسي
با ای کمیسون مراجعه کنن.
د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه شپږ نوي خبريالان د طالبانو لورې نیول شوی او څلور رښتوی ادا کړی چې وهل شوې دي. د طالبانو له بیا راتک سره دوه خبريالان نجمه صافي او علي رضا احمدي د کابل د هوایي میدان په چودنه کې وژل شول. د دې ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنې دو سره په 1409 خبريالانو کې 15928 خبريالانو خپل دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبريالانو د ټولنې له لوري شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 1528 فعال رسنیو 290 تړل شوې دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چکنور د فن ګلدین د آزادی رادیو کارګون پټا د خوشي اختر مبارکي وایم. په تیر بیا ټول مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دی او روزي نیولې دي هغه ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردې مملکتو کې مسافر دي هغه ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روزي او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه چې موږ ته تلل شوي دي موږ چار چاپېره بند یو یو سره څنګه څوک نه پرېږدي په غیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاکې وکړي چې د دې روزي او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روزي په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ آزادۍ راډیو خپل ټولو دستان ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په لاس مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه ولیدلې. تر ډېره هغه مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مهیله ده چې نور هم دغسې قوي نظارت لاندې په ټول منځ کې دا سي سلامت حالات قائل سي. السلام علیکم.